زبیر احمد وای اوس چې د افغانستان په نورو سیمو کې ټلیفون د اړیکو ټینګولو مهمه وسیله ګرځیدلې، د دوی په سیمه کې نشټوالي دوی لګنو ستونزو سره مخ کړی دي.
موندلو لسوالی کې د مخابراتي ستونزې او مخابراتي مشکلات به حد زیات دي. حتی یو کس د پوشال نه د موندل هغه پور نفوس ساحو نه 1 ساعت 2 ساعته پیاده روي، حتی 6 ساعته پیاده راځي، او د دواب ساحه کې خپل تلیفوني مشکل اړیکو کې ساتي.
محمد یعقوب د منډول ولسوالۍ بل اوسیدونکی دی، وایي په تیرو 20 کلونو کې د هیواد ډیرې سیمې د مخابراتي شبکو تر پوښښ لاندې راغلي او خلک یې د تلیفوني اسانتیاو برخمن شو، خو د منډول اوسیدونکي لا هم ترې بې برخې دي.
تقریبا 20 کاله د حکومت تیر شو، خو متاسفانه تر اوسه پورې منډول ولسوالۍ کې کوم د مخابراتو پایې نصب شوی نه دی. په منډول کې په مجموع کې لوی ولسوالۍ ده، د اتیا کلي کې او شرکت د مخابراتو فعال نه دی. خلک ډیر ستونزو سره لاس او گریوان دی.
چارواکي هم منی چې د نورستان په منډول کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی ازادي رادیو ته وویل دوی هڅه کوي چې یاد ستونزه هوار کړي، خو هلته شته نام نه وي د کار مخه ډب کړي ده.
موږ د منډول ولسوالۍ په بخش کې دوه انتن د روشان د دوه کال په دې خو په پلان کې لرله، ناخیست مودې منظور سا وایده انتقال لپاره انتظار باسو. نو تر اوسه پورې موږ موافق سوی نه یو چې خپل د روشان دوه پایې منډول ولسوالۍ کې ځای په ځای کړو، او دوه پایې نور هم پیشنهاد سوی ده چې څلور سي هغه د دوآب او د منډول ولسوالۍ په مرز او د منډول ولسوالۍ په ساحات کې په نظر کې نیول سوی ده.
نورستان غرنی ولایت ته چې په کې د تګ راتګ لارې لا هم ستونزمنې دي، پر دې سربیره د دې ځای اوسیدونکي وای د روغتیا او تعلیم په شمول په ګڼو برخو کې لپامه غورځول شوی دي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې نوې غڼې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غڼه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ له غزنی څخه په هوټلونو کې د موسیقۍ د اوریدو د دود پاړه یو راپور برابر کړی
او جای اوس سیریالونه ولې د ځکه چې اوس هر هوټل ته چې ورته هلته تلویزیون نه دی.
په هنر جاج کې به د احمد شاه بابا ادبي بهیر د کارونو جاج واخلو.
نور کوم مېلمانه چې دلته راځي موږ هڅه کوو چې دغې سره اړیکه وکړو.
په فنکار برخه کې به له پوهان ډاکټر یار محمد یزال سره د هغه په فن خبرې وکړو.
تخلیق دی بل تدریس دی او بل تحقیق، یعنی تدریس سره تحقیق سره او تخلیق سره زمينه لري.
په ځرپاڼه کې به د کوچنیانو لپاره یو لنډه کیسه شپنه او خاپیرې واوري.
خاپیرې شین خاله شپنه د ځان خواته نږدې کړه او ورته یې وویل نو ته چیرې وې چې پس دې ورک شو.
او په ورخمین خیال کې به ډکلم شوې غزل واوري. ازرائیل پارام مسا واخلا، ازرائیل پارام مسا واخلا، شاته مګور هیڅوک د جړا نشتا، یو مزدور په جړغونی انداز وې خوشاله شتا خو په برخه زما نشتا.
آزادي رادیوي مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
فرهنګ د بدلون په حال کې دی، لکه څنګه چې زمان تغیر کوي همداسې د زمان له تغیراتو سره سم فرهنګونه هم بدلیږي. د فرهنګ ټول مادي او مانوي توکي د انسان د غوښتنو، علاقو او چلندونو پر بنسټ بدلون مومي. هغوی چې د فرهنګ ساتنې دنده پر غاړه لري کوښښ کوي چې ښه فرهنګونه لا ترویج او بد یې له منځه یوسي. دا چاره ځینې وخت په شعوري او ځینې وخت په غیر شعوري ډول صورت نیسي. اړینه ده چې له فرهنګي بدلون او رغښت سره شعوري چلند وشي. په همدې هیله نننۍ مجله پیلو او په پیل کې غزنی ته ځو. پخوا به د غزنی په هوټلونو او رستورانتونو کې ډېرې نرمې او آرامې سندرې غږېدې او دا کار د دې لپاره کېده چې د مشتریانو پام راجلب کړي. مگر اوس دا دود یو څه کم شوه. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه یو راپور برابر کړی.
دا غزنی ښار ته پر خڅلور لارې ترڅنګ د سړک پر غاړه د هوټل مخ ته یو دیش کلن ځوان ولاړ ګوزی پلاس کباب پخوي. دا کباب خوشبوی لټیږي خو ترڅنګ یې سندره هم چالانه ده. دا په داسې حال کې د چې یو وخت په د غزنی ښار پر ډیری واټونو د ورځې او شپې له مخې په هوټلونو کې نرمې او نازکې سندرې اورېدل کېدې. د هوټلونو مالکانو به د خپلو مشتریانو د راجلبولو په هوټلونو کې د خلکو د شور کمولو، د خپلو مشتریانو د خوشحاله ساتلو او په آرامه فضا کې د ډوډۍ خوړلو په موخه دغه کار کاوه. خو اوس په دغه دود کې لږوالی راغلی دی. دوی لاملونه بیل بیل شوي. په کولای سب سیمه کې د یوې زړې ودانۍ دوهم پوړ ته پر وسپنیز زینو وختم. په هوټل کې ځینې کسان په ډوډۍ خوړلو بوختې، خو دلته سندره نه بلکې راډیو چالانه ده.
آزادي او اوریدونکي،
له هوټل چلوونکي څخه مې پوښتنه وکړه چې پخوا به په هوټلونو کې سندرې اورېدل کېدې، ولې په دغه دود کې لږوالی راغلی دی؟ له ځان پیژندلو څخه وروسته یې راته وویل:
ریملایم د میرویس هوټل، هوټل دغه دما ده، وینې زیاتې ګرم زیاتې لوغه خطر نه چلنی خامخا چې یوه ورځ چلان کې بل ورځ وای وای دا ګرم د وروره موږ ته ګرم ته جوړ کړ
چې
ناتنه خو چلان کو بله ورځ حکومت راشي وای تاسو طالبان یاست.
ځینې مشران اوس راډیوګانې چلي، تاسو راډیو کوڅه
نو راډیو مو کله کله چلانو کله بندو.
د خلکو غوښتنه سید
نو دغه خلکو غوښتنه خدای وای چې راډیو چلانې هوټل خلاص او چې راډیو بندې وای بند هوټل.
دې هوټل ته مخامخ یو بل هوټل ته ننوتم. دلته خاموشي ده. هوټل چلوونکی محمد ظاهر ځان را پیژني او وایي دلته ګرم دی، خلک د سندرو اورېدلو توان نه لري، ځکه مو ټول شان بند کړي دي.
دلیل موسیقی د غزنی
په غزنی کې په هوټلونو کې د سندرو د ناوریدلو دلیل دا دی چې خلک له جګړو ستړي سوي دي. خلک ستړي دي پر لارو ولسوالیو او ښار کې جګړې دي. کچیر مشتایب چالان کړو خلک بد وړي او غشتنه کوي چې دا بند کړي.
میګه مور خاموش
تاسو اوس څه چلنو نه ته چلنو رادیو چلنو
اوس موږ یې شي نه چلنو.
لا پکتیکا څخه راغلی زلمکای هوټلی بیا په هوټلونو کې د سندرو نه چلول په سیوات پوری تړي. دی وایي ځکه اوس خلک سندرې نه اوري چې خلک تعلیم یافته سوي دي.
نن محمد زاکر ګټواز دلته مې هوټل نه په غزنی کې ځغبغ په دې لسته سبق خبره موږ خلک لیک تعلیم وکړو. تعلیم لپاره خلک پته غواړي چې ټي وی چالي هوټل کې.
لا میدان وردګو ولایت څخه راغلی هوټلی بیا وایي لا خاورې د وینو بوی راځي، خلک د ګرم له امله سندرې نه اوري.
محمد شاه وردګ هوټل نو را خپل غریبي د کوي خلک جګر خون دي نه سندره به سره کوم وایي.
که د هوټلونو مالکان وایي چې په هوټلونو کې د سندرو په دود کې کموالی راغلی دی، نو علم خان احمدي چې هوټل ته د ډوډۍ خوړلو لپاره راغلی دی وایي پخوا به هوټلونو کې سندرې اورېدل کېدې، خو اوس د هغه سندرو ځای بهرنیو سریالونو، راډیوګانو او یا هم ناتونو نیولی دی.
اوس ستا خو ډیر کم ده او جای اوس سریالو نیولی دی، ځکه چې اوس هر هوټل ته چې ورځې هلته ور تلویزیونونه دي، اوس سریالونه پکې شروع وي. دغه ډیر دی ډیرې هغه پخوانۍ سندرې او هغه شی اوس کم دي نشته دومره.
یو بل کس هم له ډوډۍ خوړلو څخه وروسته ازادي راډیو ته وویل: پر ډوډۍ به مو خوند واخیست، ارامه ارامي وه، هیڅ غم نه و. اوس خو په ګرم اخته یو، سندرې به څنګه اورو؟
نوم محمد حکیم ده. نو ولی بم نخ خو زو بم ژوندای شو قراری به وینی بنوی مقصد خیر و خیرات به اوس خور ټول ګرمن دي غمن دي سره.
دا په داسې حال کې د چلا هم په ډیرای هوټلونو کې ټیپونه پراته دي، خو سندرې نه ورڅخه اوریدل کیږي. رحیم الله له ټیپ څخه کالای پورته کړ او سندره یې راته چالانه کړه.
Thank you.
په دودیزو ټولنو کې ځینې ځانګړي او نالیکلي قوانین وي چې د دغې ټولنې اکثره خلک بیا د همدغو نالیکلو قوانینو په اساس خپلې ستونزې هواروي. پښتانه بیا دا ډول قوانین بیخي زیات لري. پښتونولي د پښتنو په تاریخ کې داسې یو نالیکلی قانون دی چې زرګونه کاله قدامت لري. اوس هم په اکثرو پښتون میشتو سیمو کې خلک خپلې شخړې د پښتونولۍ په دود سره حلوي. دا قانون ځینې نیمګړتیاوې او ښېګڼې هم لري. په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال باز محمد عابد راپور اورو.
پښتونولي د پښتنو داسې یو نالیکلی قانون دی چې زرګونه کلونه قدامت لري. سره له دې چې اوس شرعي او مدني قوانین هم شته، خو د پښتونولۍ قانون ته په اکثره پښتون میشتو سیمو کې خلک قائل دي. اوس هم اکثره پښتانه خپلې ستونزې د پښتونولۍ په قانون حل او فصل کوي. لیکوال او کره کتونکی اسدالله خالیز وایي چې هر هغه څوک چې د پښتونولۍ له قانونه سرغړونه کوي له پښتونولۍ نه وځي.
د پښتونولۍ خپل خواږم شته او په بعضې برخو کې لږ تراخم پراته دي. خواږې په دې کې دي چې هغه تیږه تړه نرخ چې څه شوي هغه ټولنیز قرارداد په خپل ځای خوندي دی. که څوک د سرغړونه کوي نو د پښتونولۍ نه وځي، او د پښتونولۍ نه وتل د پښتون دپاره غټه سزا ده. خو اوس پښتون اپډیټ شوی دی، پښتون د پخوا په پرتله د نوي عصر سره ګډ مزلونه کوي. توقع دا ده چې د پښتونولۍ هغه کوم اصول چې دي هغه لا پسې اپډیټ شي، کوم ارزښتونه چې د ټولنې د رفاه لپاره، د یووالي لپاره، په یو غږ د راپورته کېدو لپاره، دا دي دا لا پسې پراخه شي او ګټې خلکو ته څرګند شي او لا تکثیر شي. په نورو ځایونو کې د پښتون دغه موجود منفي انځور چې نور ته د خپل سیاسي استفادې لپاره ګټه پورته کوي، دا به نړیوال په اصلي معنا وپیژني شي پښتون په ژوند مین سړی دی.
په پښتونولۍ کې داسې رواجونه هم شته او په یو شمېر سیمو کې اوس هم پالل کیږي چې د بشري حقونو سره په ټکر دي، لکه په بدو کې د نجونو ورکول. خو لیکوال او کره کتونکی انجینر ستانمیر زهیر وایي هغه وخت چې شرعي او مدني قوانین نه وو، د پښتونولۍ په قانون کې د نجونو په بدو کې ورکول د دوه کورنیو یا قبیلو ترمنځ دښمنۍ په دوستۍ بدلولی.
اصلا دغه د پښتونولۍ کوم قانون چې نن په کتابونو کې درج دی او خپل ځانګړي اصول او عنانات لري، دا هغه وخت رامنځته شو چې پښتنو خپل ځانګړی او متمرکز حکومت نه لاره، او دوی مجبور وو چې د خپلو ستونزو او مشکلاتو د حل لپاره یو اصول او پښتونولۍ قانون ولري. په بدو کې ورکول دا خپل هم ډېر پخوانی ریشه لري. د خپل وخت ګټه خو دا وه چې هلته د دوو کورنیو ترمنځ داسې پیښه شوې چې یو مړی شوی، بیا یو د بل نه بدل اخلي، په لسګونو کسان یو بل رفته وجل شوی دی. دغه سی قانون به ونه بیا به مشان را ټول شو، او دغه سی وو چې دواړه به یو بل ته د خپلوي لاس ور وغځاو. دا د خپلوي د پاره ټول رشتہ او دا هغه چې و دا په خپلوي سره تړلی و، نو د مړو او د بیزایا وژنو مخنیوي کړه.
لیکوال او کرکتون کې راحت ګل زرمل وای اوس چې اکثره پښتانه ځوانان تعلیم یافته شوی، د پښتونولۍ له قانونه وخت په وخت بد رواجونه مخ پوره کیدو دي.
پښتونولۍ داسې یو قانون دی چې د پښتون میشتو سیمو د اوسیدونکو نه علاوه د ټول انسانیت لپاره پکې حقوق، وجایب او د ټولنې تنظیم پکې سنجول شوی دی. پښتونولۍ قانون د وخت ضرورتو سره سم اپډیټ شوی هم دی، او په دې کې ځینې تغییرات راغلي دي. مثبت او منفي تغییرات د وخت سره پکې راغلي دي. په اوسني وخت کې د پښتونولۍ د قانون ځینې هغه مواد چې د ټولنې او د اوسني عصر د پرمختګ سره په ټکر کې دي، خپل پښتانه یا د دې سیمې اوسیدونکي چیلنجوي. پښتانه زیاتره د دې غوښتونکي چې د وخت د تقاضا سره سم د پښتونولۍ په نالیکلي قانون کې د تغییرات راشي.
که څه هم اوس پښتانه د شرعي او مدني قوانینو لرونکي دي، خو بیا هم په اکثرو سیمو کې خلک خپلې دعوې او شخړې د مدني او شرعي قوانینو پر ځای د پښتونولۍ په قانون لکه جرګه، نرخ، لار او نورو ارزښتونو حل او فصل کوي.
د کابل په احمدشاه بابا مینه کې هر جمعه یو شمیر ځوانان د احمدشاه بابا ادبي بهیر تر نامه لاندې راټولېږي. دوی مشاعري کوي، غونډې کوي او یو شمیر ځانګړي هنري غونډې هم جوړوي. د پښتو ژبې او ادب د لا بډاین لپاره هلې ځلې کوي. دا چې د دوی له فعالیتونو ښه خبر شو. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د دغه بهیر لغړی عبدالحلیم همت سره د احمد شاه بابا ادبي بهیر په کارونو او فعالیتونو غږیدل یو.
هنر جاج
همت صاحب ډیره مننه چې خپل قیمتي وخت مو مخترا ک او پوښتنه دا کوم چې تاسو خو په اوس وخت کې د احمد شاه بابا ادبي بهیر غړی یې. په دې ورسره کې چې څومره ګورم یو شمیر بهیرونه جوړ شول بیرته رنگ شول جوړ شول بیرته رنگ شول. خو د احمد شاه بابا ادبي بهیر په اړه چې څه اورم مات مال پر کاملا متفاوت دی. دغه بهیر ډیر خروان دی راځي په څه کې دی ولی دغه بهیر ډیر خروان دی نسبت نورو ته؟
یو خو د دې بهیر هغه د کامیابی راسته ده چې ټول ملګری په اخلاص باندې دلته راځي. ټول ځوانان دی او مینوال دی د ادب مینوال دی ټول په خپل تخلیق کار هم دی یعنی فنکاران هم دی څوک شعر لیکي څوک کیسه لیکي. نو یو تندا یو ذوق او یو اخلاص پکې موجود دی دا اوله خبره. دویمه خبره دا ده چې هلته دغه د څرڅ چوړاندې کیږي دا په منظم ډول باندې وړاندې کیږي. مثلا هلته د کرکتنې برخه شته دی او په کرکتنه کې هم په نثر باندې کرکتنه کیږي هم په شعر باندې کرکتنه کیږي او دا کرکتنه چې کیږي نو هغې لپاره وخت ورکول کیږي او ډیر کوشش کیږي چې ډیره هڅه کیږي چې څوک خپه هم نشي. یعنی یو څه معیارونه هم په نظر کې ساتو معیار هم په نظر کې ساتو. بل لویه خبره دا ده چې د یوازې د شیر ته مونږه د بهیر نه دی وقف کړی دا یو څه فکری کارونه هم کوي ورسره د فکر د جوړونې د فکر رغونې خبره هم پکې شته دی. ځانګړي میلمانه لرو اکثریت که په میاشت کې یو ځل که په میاشت کې نوي کله کله بیخي مسلسلې هم لرو خو میاشت کې یو ځل یو میلمه پیدا کوو یو استاد پیدا کوو چې په داسې موضوع ورسره وغږیږو چې هغه په هغه برخه کې یو ځای ته رسېدلی وي یا په استرا درته ووایم چې کار پوهوي پکې یو متخصص پکې ولري یا ښه تجربه پکې ولري دا برخه هم ده. دریمه برخه دا ده بله موضوع پکې دا ده چې دغه کارونه چې دي د دې څوکې د مالکیت خبره نه کوي. یو خبره کله چې بهیرونه خرابیږي هغو بهیرونو کې د مالکیت موضوع ډیره مطرحي یو څوک پې نوم دي چې دا زما دی او کله چې په دې باندې نوم کې خودل شو چې دا زما دی نو هیڅوک ورته نه ځي
نو دا خو مفت کار دی خلک بیا دغه نه کوي.
نو دغه شانتي په دې بهیر کې که څه هم دا یو شمیر ځوانانو را جوړ کړی دی په اول سر کې ایجاد یو شمیر ځوانانو کړی دی زه ډېر وروسته ورته راغلی یم. تقریبا زه دا مې درېیم کال دی چې یا زیات نه زیات دوه نیم کاله کېږي چې زه دې بهیر سره ته ورغلی یم ځکه زه هلته اوسېږم او زما پخوان هم دغه ذوق او تنده ده چې چېرته بهیر وي هلته ځم. مثلا په پېښور کې افغان فرهنګي ټولنې ته ورتللم افغان ادبي بهیر ته ورتللم د ساحو لیکونکو مرکې ته د قلندر مومند صاحب دغه مرکې ته ورتللم. زما شوق دی او علاقه مې ده چې کینم ډېر څه واورم نوي څه شی واورم. نو دا یو شمیر ځوانانو را جوړ کړی دی ابتکار یې هغوی کړی دی او دغه ابتکار تر اوسه پورې ساتلی دی. نو مهمه برخه دا ده چې د مالکیت موضوع پکې نشته.
همت صاحب زما په فکر یو لامل به دام وي چې د ګڼو نورو بهیرونو تاسې هغه لیدلی دي د هغې هغه نیمګړتیاوې په پام کې نیولي نو دا به اوس نه خرابیږي.
یقینا دا خبره هم ده.
اوس نو راځم یوې بلې پوښتنې ته او هغه دا چې تر اوسه پورې تاسې کومې غونډې نیولي په کومو کومو مسایلو باندې بحثونه کړي دي؟
ما تاسو ته وویل چې په دې کې فکری خبره هم شته ده او په کې ادبي خبره هم شته. نو د فکری خبرې په مثال کې په نمونه کې مثلا مونږ د استقلال د ورځې پاړه باندې په غازی امان الله خان د په جون باندې د په هڅو باندې او د چې د کوم غواخونو سره مخامخ خو یا د کوم مبارزو سره مخامخ په دې اړه باندې مونږ یو غونډه درلوده او چې هم ور سره مخ اره غونډه چې به مونږ لرو یو ساده مشایره هم ور سره لرو مثلا په تیر کې مو د عدم تشدد یا د نه تاوتریخوالی یا د ولسی مبارزې د سرلاري فخر افغان باچا خان د وی د جون او هڅو پاړه باندې وغونډه درلوده چې خلکو ته ورو پیژنو ځوانان ته ورو پیژنو چې باچا خان څوک څه کول سیاسی مبارزې کم رنگ راوړ یا ایرانه وړ په خپله د ولسی سمون د پاره چې کم کارونه کړی دي لکه مو اپروچون یا روشون نه کار غسته لڅ سره مخامخ او اخر بل اخر څه وکړل دغه د ژوند د شناخت پاړه باندې دغه شانت په ادبی موضوعاتو باندې هم موږ خلک راغواړو مثلا د نمونه په توګه باندې استاد منل شاعر پیر احمد کاروان چې دوی موږ سره خپل تجربه شریک کړي د شعر پاړه باندې چې د کشیر لیکي څنګه یې لیکي دا یو هنري شعر ته په کم نظر باندې ګوري کم توکي کم ځنګړتیاوي باید ولري همدغه شانت مثلا زمونږ د افغان ادبي بهیر په خوانه غړی او استاد ډاکټر صاحب نورالحبیب نثار او وی مونږ سر په هندي سبک باندې سب باندې وغيغه د چ هندي سب ځانګړتیاوي څه شي دي وس څوک د دینه مندګي کوي مخ کې چار څوک په دې کې سرلاري او نامتو خلک پکې څوک همدغه شان نور ډیر استادان مثلا محمود اياز فکر کوم غونډه کې تاسو مره سره شریک وای د کوټه نه راغله او دلته مونږ دغه شیرونه واوردل دغه د هنر نه خبر شو نور کوم ملمانه چې دلته راځي مونږ هڅه کوو چې دغه سره اړیکه وکړو پر روانو یعنی ډیر زیات تقریبا استاد اجمل خکله هغه مونږ سره خپل تجربه شریک کړي چې خپل یو خنقاد دی نقاد هم دی او خپل یو خفنکار هم دی خشایر هم دی د ډیر زیات استادان مونږ راغوختي دي دلته چې د ځوانانو سره خپل تجربه هم شریک کړي نوې خبرې هم ور سره وکړي په خپل ماډیر کرته کوشش کړی دی چې لیکچرونه په لنډه کې سبا باندې څنګه لیکل کیږي لیکچر ورته ورکما مسلسل دوه درې لیکچر په دې موضوع باندې مثلا د یو هنري شعر ځانګړتیاوي چې یو دوه درې لیکچر په دې باندې نو غونډې هم د شانتي روانې دي چې اکثره کوشش کوو چې یو غونډه ولرو چې کرکتنه ولري او ورسره زاده مشایره ولري بل غونډه د څه ولرو چې پای کې یو میلمه ځانګړی میلمه ولرو د لیکچر واورو او البته کوشش کوو چې هغه استاد سرپدی مشوره وکړي چې هغه په کومه برخه کې مونږ ته ډیر معلومات راکولای شي نو هغه برخه انتخاب او ملګری راضي هغه توګه نسی
مننه احمد صاحب دروسې پښتنې په توګه د بهیر د لا بهبود او همدارنګه د ځوانانو د فکری رغون او 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 د هنر د پیاوړتیا لپاره راتلونکي پلانونه څه دي
من عملاً چې وس په کوم برخه باندې کار کوو هغه د ځوانان ملګری دي ډیر نوښت ګرځي زه ډیر زیات دوی سره په همکاري کوم همکار پتو غوښنه ور سره کار کوم زنه کوم خپل نظریات مې چوي چې دوی سره شریکوم او یال ته په کندو کې تپندغه په تنظیم کې ور سره یو څه کوشش کوم دی د افغان د احمد شاه بابا ادبي بهیر د ملګری چې دی غړي چې دی د ډیر زیات نوښتګر مفتکر کسان دي اوس فعلاً په دې باندې کار روان دی چې مونږ په احمد شاه بابا مینه کې یو عامه کتابتون جوړ کړو د احمد شاه بابا ادبي بهیر له طرفه او طریقې هم دا ده چې هر څوک ارملګری چې راځي هغه ځان سره کتابونه راوړي یو خاص کس ته سپارو هغه جمع شوی دی او یو ځای ورته پیدا کوو چې د عامه کتابتون د خلکو د ذهنونو د روښانه کولو لپاره دلته کینی مطالعه وکړي بغیر د نن کتاب واخلي یا پیسې په ورکړي یو دا اړخ دی دویم اړخ دا دی لکه مخکې چې مې درته په یو د بل اړخ دا دی چې موږ غواړو چې دغه بل ډول یو د جمعي کرکتنې په ځای باندې جمعي کرکتنه خو دا خو دغه چې موږ مخامخ په یو نثر باندې یا په هنر باندې خبره کوو او راوړي موږ ته وایو به په خبره کوو نو دې په ځای باندې موږ کوشش کوو چې یو دغه بل لار هم چې یو
فنفاره د چا سره مخ کې یو هفته شریک شي او نه مخ کې شریک شي او بیا په غیبه نه زنه ملګری کار وکي وی ګوري د غیزا
د لیزه کرکته نه معیاري کوي
نه معیاري کول د پاره کار کو چې دا معیاري کو علاوه د دینه د لیکچرونه به هم ولرو خو د لیکچرونو ترڅنګ غواړو چې یو موضوع وټاکو زنه اونې زنه یو موضوع وټاکو او غو موضوع زنه استادانو زنه ملګرو ته وسپرو چې په غو موضوع باندې وغږیږي مثلا د مثال په توګه باندې منګ وایو چې لنډه کیسه په لنډه کیسه باندې ډیر خلک به خبرې کوي خو منګ وایو چې دغه په دای باندې ډیر ملګری وغږیږي او دغه ډیر ملګری د دوی منګه هغه طرز فکر یا مختلف زاویو نه ورته ګوري دغه مختلف زاویو نه کله چې یو موضوع ته وکتل شي ډیر نوې څه پکې پیدا کیږي د یو مثال دی یا په نورو علاوه د نورو موضوعات چې کوم دي چې غاز موږ د جون سر تړلې دي په خو باندې بحثونه وکړو او ډیر ملګری په خبرو وکړي دا هم یو خبره ده نو هڅه کوو چې د بهیر نورم پسې پیوړې کوو معیاري کو او په دې کې د ځوانانو ډیره زیاته ونډه ده او د هغه استادانو کې ډیره زیاته ونډه ده چې امیش د پاره په ورین تندې باندې زمونږ بلنه مني او راضي مونږ ته وخرا کوي
ډیر مننه احمد صاحب ژوند دې وسه پوهان ډاکټر یار محمد یزال د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد لیکوال او شاعر دی هغه وی چې په دری ژبه کې د لومړي ځل لپاره هایکو لیکل دي چې په نږدې وخت کې به یې ټولګه هم د چاپ په غاڼه سمبال شي د فنکار په نن نه برخه کې د نوموړي ژوند او فن ته تم کیږي
فنکار
جناب ډاکټر صاحب ډیر مننه کور ودان چې خپل قیمتي وخت مو ترک او پوښتنه کوم که څام زموږه هغه ملګری یا غوړیدون کې چې هغه د ادبیات سره لاسو کار لري هغه خو به تاسو له نامه سره تاسو له کارونو سره ډیر آشنایي خو هغه چې نوې زموږه د رادیو اوري او یا ځوانان دي کاغوی د پاره تاسو خپل ځان ورو پیژنې په ان څه بیزال څو
پوهان ډاکټر یار محمد یزال د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي استاد
استاد که د ماشومتوب پاره راته وای کوم ځکه و زکړې د چیرته وکړي
لغمان ولایت کې په جارلس او د شام لیک د مریض کال زیږیدلایم او لومړنی زکړې مې د ډیوی په لومړنی هونځي کې تر سره کړې منځنی زکړې مې د هم د ډیوی په هونځي کې او لیسا مې د لغمان د روحان پولیسه کې په 1955 کال په تر سره ولې بیا کابل پوهنتون ته راغلم او کابل پوهنتون په 1985 کال فارغ شوم بیا مې ماستری هم دته وکړل
ماستری دې په څوم کال کې شوم
ماستری کې په 1985 کال کې ماستری نه زه فارغ شوم ولی زه بهر ته لاړم د یو څو وخت د پاره زما تیزس پاتې شو بیا مې تیزس په 1985 کال کې ولی کو هغه مې د فاک یعنی په یوه وخت کې زه په 1985 کال له ماستری نه فارغ شوم
ښه پانسه ادبیات ته څنګه راغلی علاقه دی واک نه تصادفي کانکور کې کامیاب شو
ما شپتوب نه مې له ادبیات سره ډېر مینه و له ټولو څنګه نه له ټولو دشتونه او له ټولو پانزونه د ما زیات مینه له ادبیات سره او له بل خوانه د څو ور لاندې خطر مې درته وایم چې یو څوک په نوم د طاهر خان د دې ساينس پوهنځي کې د محصل وو او د سره د دې د سلګره مایو باندې وو ولې باسته دا او په ساينس کې ډېر په دې برابرته مونږ زموږ کوونځي ته هغه به مونږ ته دریاځي درسونه راکول افتخاري
او
دا خبرې به کولې د کابل پوهنتون د استادانو نستاینه به کولې زموږ استادان داسې ماهر دي داسې لایق دي داسې پوه دي اما چې وینې زموږ د ادبیات سره او زموږ د پوهنتون سره د استادې مینه پیدا شو او دا نه لږه چې زه به څنګه وکولای شم د کابل پوهنتون استاد شم او بل اخره ته په تلاش مې کوو کوشش مې کوو تکل مې کوو ځکه چې پرله پسې هڅې ملغلري دي او بل اخره دا خپل هدف ته ورسېدم او دا د نن تاسو سره د پوهنتون کې ناستم
یعنی ادبیات ته ستاسو را تک شوري وو د ما ماشومتوب ستاسو سره علاقه وه بیا د پوهنتون د استادې کار څنګه شو څنګه دراغلی استاد شوی
خو زه د لسانس دوره کې زما نمرې نوینه پورته فسادی می او دوه نمره فاده وو نو په هغه حساب باندې به د طالب تربی پوانځي ته هلته درخواست ورکړه اول ته زه جذب شول هغه وخت کې دغه امتحانونه وو هغه نه وو نمرې مې ډېرې وې نمرې مې ډېرې وې او هغه زما استعداد وو نو هلته جذب شولم بیا هلته زه یو لس دولس کاله هلته استاد وم د طالب تربی پوانځي بیا کله چې طالبانو وخت و رښتیا پاره پوانځي کې رئیس د پوهنتون مانه وختل چې باید د ادبیاتو پوانځي مرستیال شم زما د اداري چارو سره چندان مینه نشته نو ما ته هم ویلي چې زه دا کار نشم کولای زه فقط درس او تدریس او دا خبرې کولای شم زما خو په نظر کې ونی نه ولا او زه د فاکولټي معاون وټاکل شوم چې کله تشکیل راغی په خپل ځم معاون فورا مې ریزه وکړه او ځان مې را تبدیل کړ کابل پوهنتون لا معاونیت نه د ادارې نه ځان خلاص کړ او دلته به وستا
پانس ته خپل ته د ژبه ادبیات پوهنځي پښتو څانګه کې استاد دی پلسګونه سلګونه تزوایم چې زرګونه ماسرین به مروزلی د درس او د تدریس خو یو مګر لیک لیکوالی چیرانه دا شان لیکوالی مکله شروع
بله زما دغه درې مسؤلیتونه سره ډیره یعنی علاقه مند چې یو تخلیق دی بل تدریس دی او بل تحقیق یعنی تدریس سره تحقیق سره تخلیق سره زمينه لري نو د لیکوالی سره مې دغه مسلې په دوره کې زما مینه وا او کتابونه مې لوستل اثر مې لوستل او په دې حساب باندې چې د لیکوالۍ خط هم جدا دی یو ډېری تحقیق دی څېړنه ده یو څو محقق دی څېړونکی دی ولې لیکوال نه دی
بل
لیکوال هماغه څوک دی چې له ځان یو شی ایجاد کړي ادبي او هنري لیکنې وکړي مثلا ناول ولیکي رومان ولیکي لنډې کیسې ولیکي او نور داسې واړه واړه نثري ژانرونه ولیکي نو په هغه حساب باندې لیکوال دی ولې یو څوک ډېر محقق وي څېړنه به کوي کتابونه به لیکي ولې دغه ډول یو شانسي جوړه ولې پنځګر باندې ستاسو خبره نو راته موږ لیکوال نشو ولې لیکوال هغه څوک دی چې په خپل دغه ډول استعداد ولري مطالعه ولري او هنري اثر ایجاد کړي
او نو څه څه دی ولیکل په پنس کې په تحقیق کې
ما یو نثري ټولګه مې چاپ کړم د رنګه غدایان په نوم باندې رنګا غدان په نوم یو هنري اثر چاپ کړی دی او ډیر ښه چاپ شوی تقریبا یو نه لاس کله کې خو شاید پاینده کې یو څه منور په لیکل دي به چاپ وو بل دا هایکو ده په هایکو باندې ما څېړنه کړې ده یو له یو د سړي د نور کړې ده اي نن په دغه هایکو لیکنه کې به پښتو هایکو له جاپاني هایکو سره پرتله کړې ده او دغه د پښتو هایکو برتری می عملا په دغه هایکوګانو کې
خود
زله ولیدو
او خپل باندې هایکوګان لیکلي
او لیکلي می دو
او دا کی
تاسو شاله چاپیږي دا به ډیر ژر یو ورخه چاپ شوی دی
او
اوس مې نورې اور باندې زیاتې کړې دي او یو بل سری زما اور باندې لیکلي ده ان شاء الله چې په نږدې وختو کې به دا بیا تازه چاپ شي
او سره پرته له هایکو غزل نظم دام لیکي
بله زما تقریبا یو د غزل ټولګه هم چاپ ته آماده ده چې تور سترګې سری شي دا د غزل د غزلونو ټولګه ده چې تور سترګې سری شي خو اوس دا آماده ده بیخي آماده ده خو مسؤلیتونه زیات دي ان شاء الله چې دا به چاپوم او بل ننګیالي نظمونه د ننګیالي نظمونه په نوم باندې زما یو ټولګه آماده ده دا هم ان شاء الله چې دا تکلارم چې دا به چاپوم
په څه د چېډنې د برخې راتو وای کومې کومې برخې کې د چېډنې کړي ځکه استاد تدریسي کتابونه هم شته
د سې تحقیق مقالې د خو ما زیات لیکلي او ټول د پانتون په علمي مجله کې چاپ شوی دی هغه طالب تدریب پانتون په علمي مجله کې چاپ شوی دی کابل پانتون په دې ورنې مجله کې د دری ډپارټمنټ په ادب مجله کې د چاپ شوی دی هغه موږ اوس ماته ډیر کم براشي مثلا رحمان بابا یوازې صوفي شاعر نه دی یو مقاله د علمي چاپ شوی دی دغه سه صلاح او نور مقالې ډېرې دي د پوهنې اثر مې معاصر منظوم منتخب متون چې ما پایقت کې یو تالیف دی ولې په زمنن تنقید او تحقیق هم لري دا ماده دی خو دا هم زه کوشش کوم چې چاپ کړم.
نو استاسی د خبرو نه به زموږ د اوریدونکو خو بیا هغوی اوریدلي هغوی سره اوس په زړه کې تلبسه یي شعر د پوهان صاحب بیا هایکو واورو څو هایکوګانې واورو یا یو غزل واورو.
زه به د غزل په اړه خو ما په دغه شعرونو کې یو څه یعنې ابتکارات هم لرم. مثلا بېقافي غزل به چا نه وي لیکلی، ما بېقافي غزل لیکلی دی او زما په دې ډیزرټیشن کې انشاءالله چې پزیر شوی دی هغه ډیزرټیشن هم انشاءالله چاپ لاندې دی.
ډیزرټیشن د پانسپ د چی شي په اړه؟
ډیزرټیشن مې د سید شمس الدین مجروح د شاعري هنر.
ها ها ښه. نو اوس به ستاسو هایکوګانې واورو.
له دغه پوهنتون هیله نشي رب دې فلچر د چا هم نه ورولي او مړ هغه به هم دغه وروځي. چیرې هایکو کې چې تنقید طرز نیوکه نه وي لکه هنداره بې جوهره چې تصویر نه ښیي مړه جاپان څه او د چل مالګر څه تللی لا څه. او یوه ډېره جالبه مسله دا ده چې په پښتو ادب کې خو هایکوګانې ډېرې لیکل شوي دي، ولې مهمه خبره دا ده چې په دری ادب کې زموږ په افغانستان کې کنه په دری ادب کې هایکو چا نه ده لیکلې. نو لومړي ځل دپاره په دری ادب کې هایکو مالک لیدا. یعنی دا هایکو چې ما چاپ کړی و په دې کې د پښتو هایکوګانو تر څنګ یو څو دری هایکوګانې هم شته. نو زه دا کولای شم چې په دری ادب کې د هایکو اساس چې دی هغه ما یې ښیي. کوي زه به درته وایم سپنگر د دې هایکو نوم دی. گفتم جوانی گدای نزیبت تو را کوش پیشه دیگری برگزینی. گفت سپنگرم آقا گدایگر نه. نو بلده وسمان گفتمش واه واه گیسویت شام شام است. به تبسم گفت مقبولت چشمان است. حریفش فرمود وسمه بس ارزان است.
ډیره مننه جناب پوان صاحب کور ودان چې خپل قیمتي وخت موږ ته راک ژوندۍ اوسې.
ایله کوم ډیره زیاته مننه.
تاسو له آزادی رادیو نه رادیوي مجله اورئ. اوس د زرپانی وار رسیدلې او د زرپانی نننې پانمو د ګلالیو کوچنیانو لپاره ځانګړي کړی ده. ترنو ماشومانو په نننې زرپانه کې تمنا واحدی راغلی او تاسو ته یو ډیر خوږه کوچنۍ کیسه دراوروي. راځي چې دغه کیسه چې شپنه او خاپیرې نومیږي په شریکه واورو.
نن له سهاره تر مازیګره کوچنی شپنې د خپل رکشې وی ګډ پسه پسې د غره لمن ټوله چان کړه. ډېر چغې وهلې خو پسې پیدا نه کړ. شپنه خفه وه. نن غرمه ډوډۍ هم نه وخوړلې. د یوې لویې ډبرې پر سر کېناسته، خپله غوټه یې پرانیسته، پیاز او وچې ډوډۍ ته یې وکتل خو زړه یې ورته ونه شو. په ژړا یې پیل وکړ، و زما پسه و ته چیرې یې؟ ژړا یې زور واخیست او خبرې یې په سلګو کې ورکې شوې. له څو شېبو وروسته یې یو خوږ غږ واورید. پسه دې ورک دی؟ شپانه غلی شوه. اخوا دې خوا یې وکتل خو څوک په نظر ورنغلل او بیا یې په ژړا پیل وکړ. بیا غږ شو، څه شي وي شینوګۍ؟ زه یم خاپیری د غرونو غرسنه یې. شپانه بیا غلی شوه. په حیرانۍ یې اخوا دې خوا وکتل. له لرې په یوې لویې ډبرې یوه ښکلې نازکه پیغله ناسته وه. هغه له رنګه تکه سپینه ښکارېده، ښکلې وزرې یې وې او په لاس کې یو زرینه لخته هم نیولې وه. شپنه یوه شیبه زیر شوه او غږ یې وکړ، څوک یې؟ خاپیری وخندل، زه هم ستا غوندې شپنه یم. شپنه یې د ځان پر خوا وبلله. کوچنۍ شپنې منډه ور واخیسته او ورغله. ډېره هڅه یې وکړه چې په ډبرې ور پورته شي خو ونه توانېده. خاپیری راښکته شوه. شپنی وپختل، زما هغه ګډ او خوار پسه خو دې نه دی لیدلی؟ خاپیری وویل، ولې په پسه دې څه شوي؟ کوچنۍ شپنه بیا په ژړا شوه او ویې ویل، پسه مې ورک شوی، بیګاه ته به یې لیوه وخوري. خاپیری شین خالی شپنه د ځان خوا ته نږدې کړه او ورته یې وویل، نو ته چیرې وې چې پسه دې ورک شو؟
شپنی زر زواب ورکر زچنی ته د اوبوس کوله لپاره تلی وم چراغ لم پسمه ورکو خاپرې پختنه وکړه زې پیدا کوم شپنی وخت کې پاک کړي ته پیدا کوي شي خاپرې زواب ورکر هو کوخخ به وکم چې درته پیدا کوم شپنی وویل خا نو زر کوا ما ته زما پسه پیدا کا چې نه وخت کیږي حسن لیوانی وخوري خاپیره د ډبرې شاته تاوشوه او لسو شیبه وروسته یې یو ډیر لوی او ښایسته پسه چې ډیر چاق او په غوښو پټو لمرۍ نیولی او د شپنې مخې ته یې ودراوه خاپیره وویل واخله دا ستا پسه شپنه یوه شیبه زیر شوه بیا له پسه تاو راتاو شوه وی ویل نه نه دا زما پسه نه دی زما پسه کوچنی او په یوې پخه ګوټ دی غوږې هم نیم پرې شوی دی خاپیره خپله زرینه لخته وخوځوله او وی ویل ته ګډ او سم څه کوې خو همدا ستا پسه شو او کور ته یې له ځانه سره بوزه شپنی وویل نه نه زما پسه کوچنی دی زما خپل پسه غواړم دا د بل چا دی خاپیره بیا له یوې ډبرې پناه شوه دا ځلې یو بل ډیر ښکلی او له وړیو ډک پسه راوست پسه ډیر رنګین او غوښان و لوی لوی غوږونه یې وو شپنی ته یې وویل چې همدا به ستا پسه وي خو شپنی بیا ټینګار وکړ چې دا پسه ډیر لوی او غوښان دی او د هغې پسه کوچنی او په پخه ګوټ دی خاپیره ورته وویل چې همدا پسه د ورک شوي پسه په بدل کې واخله ځکه یو خو قیمتي او بل غوښان دی مګر شپنی ټینګار کوو چې یوازې خپل پسه غواړي خاپیره یوه شیبه غلی شوه بیا یې شپنی ته ژمنه وکړه چې دا ځل به یې خپل پسه حتمي ور پیدا کوي خاپیره بیا له ډبرې پناه شوه له څو شیبو وروسته خاپیره یو ډیر خیرن او پک پسه چې وړی هم رژیدلی او په یوې پخه ګوټ و راوست د پسه په لیدو د شپنی په څیره کې خوشحالي راغله او د پسه په طرف یې منډه کړه له پسه یې لاسونه تاو کړل او په حیرانتیا یې ورته وویل هو هو همدا ګوټ زما پسه دی خاپیره چې د کوچنی شپنی صداقت وکوت هغه یې پر سر ښکل کړه او پاتې دوه نور غوښان او قیمتي پسونه یې هم کوچنی شپنی ته ورډالۍ کړل او ورته یې وویل دروغ مو بدبخته کوي خو په صداقت او رښتیا ویلو نیکبختي اخیستل کیږي
د مجلې وروستۍ برخه ورېښمین خیال دی او په دې برخه کې ډیکلمه شوي شعرونه اورو خاموشی څه ده د غوغا غېږه کې څوک سلامت دی د بلا غېږه کې خاموشی څه ده د غوغا غېږه کې څوک سلامت دی د بلا غېږه کې بس لتیرون ورسته مخ د اسمان زری زری شي د رڼا غېږه کې بس لتیرون ورسته مخ د اسمان زری زری شي د رڼا غېږه کې نزه د چاشم او نه څوک زما شول حسی مزل دی د هوا غېږه کې په خوشبوې پسې وران زړه ګرځم ژوند لټوم دی او چا غېږه کې غوبل جوړ دی خو انسان په دنیا نشته غوبل جوړ دی خو انسان په دنیا نشته او وړنده تیاره خوره ده رڼا نشته ازرائیل په آرام مې سا واخله ازرائیل په آرام مې سا واخله شاته مه ګوره هیڅوک د ژړا نشته یو مزدور په ژړغوني انداز وي خوشحالۍ شته خو په برخه زما نشته یو مزدور په ژړغوني انداز وي خوشحالۍ شته خو په برخه زما نشته دا ژوندون دی دا دنیا ده او دا مرګ دی دا ژوندون دی دا دنیا ده او دا مرګ دی تش الفاظ دی پکې ټکې معنا نشته بیا محبوب دی بیا جانان دی بیا باران دی بیا محبوب دی بیا جانان دی بیا باران دی بی خوندی ده پسینو که درزا نشته